بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 14مه د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول 19مه او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 3مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې هم سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د قاسم سلیمانی ترور او په سیمه کې د تیریګرو سیاستونو په وړاندې د امریکې مسؤلیتونه او پایلې. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي او د ژمي د موسم پیلېدل تر عنوان لاندې یوه ځانګړې وینا اورېدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم اسلامی اخلاق نومې لړۍ څلور رښتم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، ل یوې لنډې شاندمې ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران دفاع وزیر وویل نړیوال قدرتونه د ایران کمزوري کول غواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت امریکا او داعش د یو سنگر ملګری وبلل. د افغانستان ولسمشر د مذاکراتو له دویم پړاو مخکې د قطر له امیر سره خبرې کړې دي. پاکستان د ممبئی د ترهګرو حملو پلانونکي نیولې، او د شهید ابو مهدی المهندس لور د عراق ازادي د ایران لملاتړ پرته ناممکنه وبلله. اوس هم وقشه د خبرونو تفصیل ته. د ایران دفاع وزیر وویل لسیمې بهر قدرتونه د ایران د کمزوري کولو په تکل کې دي، خو په دې کار کې یې تل ماتې خوړلې ده. جنرال امیر حاتمی په رون ماخام د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په دستورو کې وویل شک نشته چې نن سبا د ایران موقعیت له تیرو څو لسیزو راهیسې بې مخینه دی. داسې واقعیت چې د اسلامي انقلاب په دوران کې رامنځته شوی او بې ساری او غوره دی، او د دې موقعیت یوه برخه جغرافیایی ده. جنرال حاتمی د ایران د ستراتیژیک موقعیت په حق زیاته کړه دا چې دښمنان وایي د ایران اسلامي جمهوریت د په سیمه کې خپل شتون کم کړي، په هغو ګټو کې د تضاد له امله دي چې نور یې په دې سیمه کې لټوي. د ایران دفاع وزیر د ستراتیژیک فکر او پلاننګ، ستراتیژیک وسلو او ستراتیژیک ژورتیا لرل د ایران د اسلامي جمهوریت له کړنلارو څخه وبلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت امریکا او داعش د یو سنگر دوه ملګری وبلل. د ایران خارجه وزارت په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې امریکا په لویدیځ آسیا کې د ترهګرو په رامنځته کېدو او پراخېدو کې مهم رول لري، داعش او امریکا د یو سنگر ملګری بللی دي. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت په ړومبې کلیزې د ایران خارجه وزارت په خپل ټویټر کې ولیکل دا یو داسې حقیقت دی چې ټرمپ پرې هم اعتراف کړی دی چې امریکې زموږ په سیمه کې د ترهګرۍ په پراخولو کې بنیادی رول لوبولی دی. دغه ملاتړ یې له القاعدې نه واخلې تر داعشه پورې دوام لري. د دغه پیغام په دوام کې راغلی دی: د حیرانتیا خبره نه ده چې داعش د امریکې په لاس د سردار سلیمانی په ټرورولو د خوشحالۍ څرګندونه وکړي، ځکه چې دغه دواړه د یوه سنگر او یوې جبهې ملګری دي. له بلې خوا، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکې ولسمشر ته په جدي خبرداری سره ټینګار کړی چې هر ډول آتشبازي به سخت متقابل ځواب ولري. محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې ولیکل: له عراق را رسیدلی تازه معلومات ښودنه کوي چې د اسرائیلو جنگ جوړونکي عوامل امریکایانو ته د حملې لپاره په دسیسو جوړولو لګیا دي، څو تلونکي ټرمپ په یوې چټي پلمې جنگ ته ټیل وهي. ښاغلی ظریف د امریکې ولسمشر ته په خطاب کې لیکلی دي: ټرمپ له دوکې او چل وله ځان ساته، هر ډول آتشبازی به سخت متقابل جواب ولري، په تیر بیا ستا د نږدې دوستانو خلاف. محمد جواد ظریف تیر پنجشنبه هم په سیمه کې د امریکې د پوځي تحرکاتو په جواب کې په یو ټویټ کې لیکلی وو: ایران د جنگ په تکل کې نه دی، خو د خپلو خلکو او ملي امنیت او ګټو په ساتنې او دفاع کې به هیڅ ځنډ ونه کړي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان ولسمشر د مذاکراتو له دویم پړاو مخکې د قطر له امیر سره خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د صلح او اوربند په حق له ټلیفوني خبرې وکړې. تاند خبری سایت د ارګ له خوا د خبرې شوی خبر پاڼې له قول لیکلي چې په دغه ټلیفوني مکالمه کې د قطر امیر ژمنه وکړه چې حکومت به د اوربند ټینګېدو په اړه د زمینی برابرولو برخه کې هڅه وکړي. په دغه خبر پاڼه کې همداشان راغلی: ښاغلی غنی او د قطر امیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا او په خاصه توګه د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی په داسې مهال د قطر له امیر سره خبرې کړې چې ټاکل شوې د راتلونکي سه شنبه یا نهه په ورځ، یعنی د جدي په 14 نیټه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د صلح دویم پړاو خبرې پیل شي. له دې وړاندې د افغانستان مرکچی پلاوی په ټینګار سره ویلي چې په دویم پړاو مذاکراتو کې به له طالب استازو سره په اوربند او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د دولت او طالبانو ترمنځ د صلح خبرو سره سره په هیواد کې د جګړې لمنه پراخه شوې ده، چې ورسره د ملکیانو، خبریالانو، د بشري حقوقو او مدني فعالانو ټیرورونه هم ډیر زیات شوي دي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو کې باید د خبریالانو د وژلو په اړه بنسټیز بحثونه وشي. د کندهار والی حیات الله حیات د ولسمشر اشرف غنی په امر له دندې ګوښه او پر ځای روح الله خانزاده د نوي والی په توګه وټاکل شو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې دغه ټاکنه د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د عالی مقام له لورې شوې ده. روح الله خانزاده له دې وړاندې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوله. حیات الله حیات په 1990 کال کې د کندهار د والی په توګه وټاکل شو. له هغې مخکې د ننګرهار د والی په توګه دنده ترسره کوله. له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښاغلی حیات د کورونا په بودیجه کې د اختلاس په تور لوی څارنوالی ته معرفي شوی دی. پاکستان د ممبئی د ترهګرو او خونړیو بریدونو پلانونکي نیولې دي. د پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو وویل چې امنیتي ځواکونو پرون د زاکر رحمان لخوی په نامه د لشکر طیبه یا جماعت الدعوه ترهګرې ډلې هغه مشر ونیو چې د هندوستان په ممبئی کې د 2008 کال په حملو کې لاس درلود، او له دې نه علاوه د ترهګرۍ د مالی لګښتونو د برابرولو دنده درلودله. زاکر رحمان لخوی د ممبئی له حملو څو ورځې وروسته هم نیول شوی و، خو د پاکستان محکمو په 2015 کال کې آزاد کړی و. د ویلو دا چې د ممبئی د ترهګرو بریدونو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ډېرې لانجمنې شوې. د هندوستان حکومت لشکرې طیبه تکفیری ډله د دغو خونړیو حملو اصلي لامل ګڼي. د کارګل خلکو د مقاومت د شهیدانو د نندارتون هرکلی کړی دی. د هند په کارګل کې د مقاومت د شهیدانو نندارتون د دغه ښار د خلکو په پراخ شتون سره ترسره شو. په دغه نندارتون کې د مقاومت د شهیدانو په تیره بیا د ډګر جنرال سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، عماد مغنیه او شهید حججی د پیشنګلوی لسګونه غرفې جوړې شوې دي. همداشان په یوه بیله غرفه کې د بقی قبرستان او د حضرت زهرا سلام الله علیها د کور د سوځیدلی ور او د حضرت زینب سلام الله علیها د حرم ماډلونه نندارې ته وړاندې کړې شوې دي. د دغه نندارتون په پرانستل کېدو سره د کارګل سلګونه خلکو هلته په ورتګ سره د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت او د سردار سلیمانی د شهادت د شپو ورځو په مناسبت ویر او ماتم وکړ. دغه نندارتون به یوه اونۍ جاری وي. او وروسته خبر دا چې د شهید ابو مهدی المهندس لور منار جمال آل ابراهیم وویل د ایران او د لبنان د حزب الله لملاتړ پرته د عراق د مختلفو سیمو آزادی ناشونه او ناممکنه وه. منار جمال آل ابراهیم بیگا المیادین خبری چینل سره په مرکه کې د الحشد الشعبی ځواک جوړول د عراق د آزادۍ لپاره مهم وبللو. وی ویل که د ایران ملاتړ او د شهید سردار سلیمانی هلی ځلې نه وي نو حشد الشعبی ځواک به نه و جوړ شوی. د عراق د الحشد الشعبی رضاکار ځواک د پخوانی مرستیال مشر لور د خپل پلار او د سردار سلیمانی د ترور د کلیزې په ورځ په بغداد کې د امریکای سفارت د وژلو او د سیسو د پلانولو مرکز وباله. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
د قاسم سلیمانی ترور او پسیمه کې د تیریګرو سیاستونو په وړاندې د امریکای مسؤلیتونه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک کمانډان ډګر جنرال قاسم سلیمانی یو کال مخکې یعنی د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د جمعې ورځې په سحر په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی و د بغداد هوایي ډګر نه بهر د امریکې د ترهګرو او تیریګرو ځواکونو په هوایي برید کې د عراق د الحشد الشعبی ولسی ځواک له نائب رئیس ابو مهدی المهندس او اتو نور ملګرو سره یوځای شهید کړی شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شهید حاج قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په درشل کې په یو ټویټري پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د قاسم سلیمانی ترور د امریکا حقیقي څیره ښکاره کړه ولیکل، زمونږ سیمې د صلح حقیقي مبارزې له لاسه ورک او د جرمني له بن کانفرنس سره لمرستې رانیولې، له داعش ډلې د سیمې د خلاصولو لپاره تر نستړی کېدونکې مبارزې پورې سردار قاسم سلیمانی په منځني ختیځ کې او له هغې ورآخوا سیمو کې د ثبات لپاره په جګړه کې ځانګړی رول درلود. امریکا د سردار سلیمانی په بزدلانه ترور سره سخت غلطي وکړه او نن سبا هم په سیمه کې په خپلو جنایتونو باندې د پردې د اچولو لپاره په نورو هیوادونو باندې د خپلو ګرمو د مسؤلیت په اچولو سره په سیمه کې د نوي کړکېچ د رامنځته کولو هڅه کوي. خو نن سبا د سیمې حالات او پوځي او سیاسي معادلات بدل شوي دي. له عراق د امریکې د عسکرو د ایستلو لپاره د پارلمان د استازو رایې د امریکې ترهګر رژیم ته پیاوړی او له معنا ډک ځواب و او واشنګټن داسې فکر ونه کړي چې په عراق کې ځای لري. د جنگ ضد ملي ائتلاف د امریکایي ډلې غړي جولو مباردو له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې د سردار سلیماني دغه وینا ته په اشاره سره چې ویلي وو د امریکایي مخکنی او سنی حکومتونه د داعش ډلې په جوړولو او د هغې په جنایتونو کې شریک دي جوه تکړه، په تیرو لسیزو کې امریکا د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی. لومبه په افغانستان کې د اوسامه بن لادن په ملاتړ کولو او سره او ورسته د امریکا د جیو پولیټیک هدفونو د پرمخ بیولو او په سیمه کې د کړکیج رامنځته کولو لپاره د ترهګرو ډلو په جوړولو سره. په دغه خبره کې هیڅ شک نشته چې د کړکیج رامنځته کول په سیمه کې د جیو پولیټیک هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا ستراتیژي ده. اوس د امریکای ولسمشر ترامپ د واک اخیری ورځې له دغې پوښتنې سره یو ځای شوی دی چې آیا امریکا بیا هم په سیمه کې د نوي تاوتریخوالي د رامنځته کولو کوشش کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په تیرې جمعې ورځې د کویت له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پردیو هیوادونو له لاسوهنې لرې د پراخ بنسټه امنیت او ثبات په تامینولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لیتوګو د بیانولو په ترڅ کې په سیمه کې د امریکې شیطنتونو او ځینو مشکوکو خوځښتونو ته په اشاره سره وویل د هر ډول احتمالي ماجرا غوښتنې د پایلو مسؤلیت به د واشنگټن په غاړه وي. امریکا په تیرو څو اونیو کې په فارس خلیج سیمه او عمان سمندر کې د پرمختللو جنگي اوزارونو او وسلو په ډیره کولو سره ځینې پوځي لمسونکي او راپارونکي اقدامات ترسره کړي دي چې په فارس خلیج سیمه کې په وروستیو ورځو کې د خپل ستراتیژیکو بي 250 ډول جنگي الوتونه پکې شامل دي. البته دا د امریکا په تیره بیا د اوسنی ولسمشر ترامپ خوی دی چې د سیمې او د نړۍ د رواني آرامښت له ګډوډولو پرته بل کار نه لري او دغه خوځښتونه شاید د امریکې له داخلي اختلافاتو او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماتې د عامه افکارو د توجه د غړولو لپاره د تبلیغاتي اقداماتو په خاطر ترسره کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمائندګۍ تیرونه د امنیت شورا مشر ته په لیک کې داګینه کړه چې د خپل ضروري ګټو ځمکنۍ بشپړتیا واکمنې او امنیت څخه دفاع او د خپل خلکو د ساتلو لپاره د ایران پریکنده وس او اراده او د غراز د ایران پر ضد له زور څخه استفاده یا هر ډول غواخته پریکنده جواب ورکول باید کم اهمیت ونه بلل شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام خوخي وړ ګرځېدلې وي، نو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وکشه.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو او سهار مو په خیر عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پویږی نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1399 هجری مریز کال د مرحوم د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له 19 او د 2021 میلادي کال د جنوري له دریمې نیټې سره برابر ده. شپږ سوه شپږ څلوېښت کاله پخوا د 1499 هجري قمري کال د جمادی الاول په 19 نیټه د ایران یو پوه او نجومي اولغبیګ وزیږید. هغه د امیر تیمور ګورکاني د نیکه په دربار کې وروزل شو او وروسته وروسته د ماورا و نهر واکمن منصوب شو. اولغبیګ د تیمور په اپوټه د هیواد پراخولو ته ګروهنه نه درلوده. علومو په تیره بیا د نجوم علم سره د لا زیاتې دلچسپۍ په علت ډیر مشهور شو. هغه په 1824 هجري قمري کال کې د ازبکستان په جنوب کې په سمرقند ښار کې یوه مدرسه جوړه کړه چې په هغه کې د تدریس خورا مهمه موضوع د نجوم علم و. د اولوغبیک دوهم مهم اقدام په سمرقند کې د یو ترمینتون جوړول و. اولوغبیک په فارسی ژبه د زیج اولوغبیک یا زیج ګورکانی په عنوان سره یو کتاب لیکلی دی. اولوغبیک په 1353 هجری قمری کال کې وفات شو. پینځه سوه یو دیرش کاله مخکې د 911 هجری قمری کال د جمادی الاول په 19 نیټه په جلال الدین مشهور یو فقیه، محدث او لغت پیژان ابوالفضل عبدالرحمن سیوطی په قاهره کې وفات شو. هغه په 1934 هجری قمری کال کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې قرآن کریم حفظ کړ. سیوطی تر کلونو کلونو پورې په فقه، حدیث، تفسیر، نحو او لغت کې ډیر علم زده کړ او په دغو علومو کې په هغه وخت کې پر عالمانو برلاسه شو. د هغه تالیفات تر 350 پورې ذکر شوي چې له هغو څخه الاقتراح، الکتاب الکبیر او تاریخ الخلفا نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. درې سوه درویشت کاله پخوا د 1498 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د ایټالیا د 13مې پیړۍ مشهور شاعر او ادیب پیټرو میتاستازیو وزیږید. میتاستازیو خپله لومړنۍ تراجیدي په 14 کلنۍ کې ولیکله. هغه د شهرت له ترلاسه کولو وروسته ویانا ته ولاړ او د آستریا د دربار شاعر شو. د میتاستازیو له اثارو څخه د هسپریډ باغونه، آدریانو، د اوژدلاسی اردشیر ته اشاره کولی شو. هغه په 1282 میلادي کال کې مړ شو. یو سل شپږ څلویښت کاله پخوا د 1351 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه فرانسوي ادیب او لغات پیژاندی پایری لا روسی مړ شو. هغه په 1312 میلادي کال کې وزیږید. پایری لا روسی له زده کړې سره سم د خپل پلار په کارګاه کې هم کار کاوه. لا روسی له هغه وخته د لغات د کتاب برابرولو په لټه کې شو او له کلونو کلونو هڅې او مطالعې وروسته یې د لاروس ستر فرهنګ ولیکه. لاروسی له هغو کسانو څخه و چې د فرانسې په ښوونځیو کې د تدریس او ښوونې روده بدله کړه او درسي کتابونه یې خلاصه او ساده کړل. او لننه نه اتیا کاله پخوا د 1923 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د چک خپلواکۍ غواړي لیکوال یاروسلاو هاسک مړ شو. هغه په 1933 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزیږید چې هېواد یې د آسټریا او هنګري تر نیواک لاندې و. په همدې وجه هاسک د خپلو زده کړو له ترسره کولو وروسته د خپل وطن له نیواکګرو سره په سیاسي مبارزو لاس پورې کړ او په دې لارې کې په زلونو زنداني شو. په 1913 میلادي کال کې له لومړني نړیوال جنګ او د آسټریا او هنګري د امپراتورۍ له ړنګېدو وروسته د چکسلو سلواکیا سیمې خپلواکې شوې او چک او سلواکیا هېواد ترې جوړ شو. د هسک له اثارو څخه شوایک ښه سرباز او زما کاڼې خرڅونه نومې کتابونو ته اشاره کولی شو.
Thank you.
درنو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه کی هیلی اونی عزیزانو، د سرش کال ژمی پر رسیدلو سره لا یوې خوا د افغانستان خلق شو بارانونو او واورو ته سترګې په لاره دي، لبل خوا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د هوا ککړتیا سره په یو وخت د کورونا د خپرېدو له مسلې هم زوریږي. تهران رادیو په افغانستان کې په ژمي کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو او اقتصادي ستونزو او مشکلاتو په وجه یو وینا برابره کړې چې د خبرونې په دې برخه کې به درته وړاندې شي. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د تهران رادیو د خبریال افغان مفصل راپور په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د تهران رادیو د خبریال نعمت الله افغان مفصل راپور هم تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. په افغانستان کې هر کال د ژمی راتګ له یوې خوا له ځان سره د دهقانانو او خلکو لپاره د واورې په شان زیری راوړي، لا بل پلوه په ځینو ښارونو لکه کابل کې د هوا سړېدل د بې وزله او د متوسطو پرګنو او خلکو لپاره له یوه عذابه کم نه دی. په لویو ښارونو کې خلک د صفا سوانګو په ځای د ډبرو د سکرو، لرګیو او داسې نورو څیزونو څخه د ګرمېدو لپاره استفاده کوي، چې په ښارونو کې د لوګیو او په نتیجه کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د ژمی موسم پر رسیدو سره د کابل هوا د ککړتیا له امله کابل د نړۍ په کچه د ککړې هوا په لومړیو ښارونو کې شمیرل کیږي. د ډبرو، سکرو، نفتو، ګازو او نورو سونګو توکو څخه د ګرمولو لپاره ګټه اخیستل د خښتو، بټیو او کیمیاوي فابریکو فعالیتونه، د جنراتورونو لوګي، د موټرونو لوګي او تک راتک هغه څه دي چې له امله یې د کابل هوا ورځ تر بلې ډېره ککړېږي. د هوا له سړېدو سره کابل هر ورځ د ککړو ښارونو په درجه بندۍ کې لومړی ځای لري. د ډبرو سکرو استعمال د کابل ښار د هوا ککړتیا تر ټولو لوی لامل بلل کیږي. د هوا ککړتیا له امله هر کال په نړۍ کې له 1.2 میلیون ډیر خلک پر تنفسي ناروغیو اخته کیږي. د کابل له 80% ډیر اوسیدونکي داسې هوا تنفس کوي چې د کیفیت له مخې او د تنفس لپاره مناسبه نه ده. د هوا ککړتیا سره زرګونو ښاریان پر بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو له امله له وخت وړاندې خپل ژوند بایلي، چې په همدې توګه افغانان هر کال د هوا ککړتیا له امله له جګړې هم زیاته قرباني ورکوي. پر کابل سربیره د افغانستان د نورو سیمو خلک هم ورته ستونزې لري او هر ورځ دعا کوي چې ښه باران او واوره وشي، چې هم هوا صفا شي او هم په راتلونکي کار کې ښه محصول ولري. د تهران رادیو خبریال ښاغلی نعمت الله افغان په افغانستان په تیره بیا غزنی کې د ژمی د رارسیدلو او ورسره د روانو ستونزو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې د خپرونې په دې شیبې کې درته وړاندې کیږي. Thank you.
د افغانستان ډیری خلک د ژمي په موسم کې هر ورځ د واوري د ورېدو په هیله له خوبه راپاڅي، او کله چې سهار شینو لومړی د کړکۍ په لور په خوبولو سترګو روان شي او ګوري چې واوره شوې که نه. که شوې وي له خوښۍ نه په کالو کې نه ځایېږي، او که نوې شوې نو بیا له چا سره لا سمه خبره هم نه کوي. له یوې خوا د افغانستان ژمی افغانانو ته په دې خاطر هم سخت وي چې په کورونو کې د سړې هوا په ګرمولو کې پاتې راځي، او له بلې خوا په دې هیواد کې د ژمي د موسم هوا د خلکو اندېښنې راپارولي. خلک وایي د دود له لاسه د باندې نشو راوتلی، مونږ دود تنفس کوو. خلک اوس د تنورونو او نورو ګرمونکو وسیلو پر ځای له بخارۍګانو څخه ډېره ګټه اخلي، چې په دې کې بیا زغال سوځوي او بیا یې دود د سیمې چاپېریال هوا ککړه کوي، چې دې کار څخه افغانان په تنګ راغلي. نورالله د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی دی، په دې اړه داسې وایي:
خوشبختانه مونږ په کلو بانډو کې د مونږ تندور نه استفاده کوو چې دا شیان نشته، خو په ښار کې مشکلات شته، باید چې هغوی ته دولت توجه وکړي.
تا نظر څه دی مثلا بېله دې دولت توجه به درته وکړي؟ کسان هم چې دغه خپله دغه کارونه کوي هوا ککړې وي، دې ته څه توجه وکړي؟ دولت سره مرسته وکړي، کړې ده نه کوي، که ځان به مسؤلیت حسابوي؟
خو متاسفانه په ښار کې مونږ لیدلی زیاتره شرکتونه امامونه د ټول پلاستیک نه استفاده کوي، لابړ نه استفاده کوي، چې دا ډېر خطرناک دی. دوی باید چې د دغه سوخت مواد نه چې استفاده کوي باید چې باکیفیت وي، لرګي وي، او په څنګ کې اوس خو د پلتر دا شیان هم راغلی، دوی کولی شي چې هغه نه نصب کړي او چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
داسې کسان هم بیا شته چې د بل چا له حاله خبر نه دي، خو په دې ساړه موسم کې د واورې د ورېدو غوښتنه کوي، او که یوه ورځ هم ونه وري نو بیا یې طبیعت خراب وي او وایي چې کال وچ شو څه به کوو. نورالانه چې مې په دې اړه نظر واخیست، دی هم له دې ډلې څخه راووت.
خود دا مشکلات استه، مونږ خو بازګران خلک یو، مجبور مکلف یو چې مونږ کار وکړو، زیار وباسو د خپل اولادونو دپاره او د خلکو دپاره خدمت وکړو. ماشاءالله سش کلم خو به پروسه کلم خو بارندگی و، او خدای مهربان ده چې دغه سش کلم په خیر سره تیر سي، واور باران وي.
او واره خطبی دسی خدا، اما ډیره کسی او تاسروز دی وختون کسی واره ونی، هغه کسان چې کورنه نه لري خیمو را نه ځون کې دی، هوی فکر کله کله تاسو شمو نور ملګرو ته درګرځي چې دی واره وختن کې
خو هغوی هم غواړي، په دا وجه نه چې بارندگی واورې د ټول د آبادی دی، آبادی دی، او دولت هم باید هغوی ته توجه وکړي، هغوی ته د رسیدګي نه وکړي، دومره پیسې چې راځي، کومکونه چې راځي، د ټول نړۍ افغانستان سره کومک کوي، دوی باید چې حق اقدار ته وسپارل کېږي، وسپارل شي. نو بارندگی، باران، واورې دا هم د وطن په ګټو باندې دی، صرف د مونږ نه، د ټولو خلکو په ګټو باندې دی.
محمد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم په ژمي کې د ککړې هوا څخه اندېښمن دی او وایي چې دود د چاپیریال هوا ککړوي، او له دې هوا نه بیا موږ او ماشومان په تنفسي سیستم کې ګټه اخلو، چې بیا زموږ د روغتیا لپاره تاوان پیښوي.
د بخارګان او د فابریکو همدارنګ د سماوتونه چې په ښار او د ښار په اطراف کې دی، دغه د میتزیست وضعیت ډېر خراب کړی دی. هر ورځ په سلګونو بخاریګان درته ور اچوي خلک دوی ته، او دا مستقیما منفي اثرات د میتوزیس په هکله لري، ځکه چې مستقیما د زی په هوا کې لوانه پخشیږي، بیا د میتوزیس ککړوي، بیا دغه ککړتیا موږ او تاسو تنفسو، د تنفسي سیستم بیا خرابوي، هم د رنګ خلک پر ډول ډول ناروغۍ کې اخته کیږي، لکه ټوخی، ساه بندي، همدارنګ نور ډول مرضونه ده.
تاسو په کوم شی استفاده کوئ؟ تنور لرئ، بخارۍ لرئ، لرګي سوځوئ، زغال سنگ سوځوئ؟
موږ په خپل کور کې زغال سنگ سوځو، او هڅه کوو چې دغه سوځو خلق ته ضرر ونه رسیږي. ډېر زیات کوشش مو دوی داسې خلق ته ضرر ونه رسیږي له تصفیه کون څخه ډېر استفاده کوو تر څو زموږ محیط ککړ نه شي. نو زموږ تاسو باید د بخاریګانو څخه استفاده کوو، باید دغه فلترونه نصب شي تر څو دغه دود او دا شیان څخه دغه تصفیه شي او بیرته په هوا کې آزاد شي. که دا کار وشي بهتره ده، نو موږ کولی شو چې خپل ځان صحت وساتو، همدارنګه د خپل هموطنان صحت وساتو. او ماشومان ته د دوګان ډېر ضرر رسوي لکه ټوخی، همدارنګه نور ډول ډول مرضونه منځ ته راوړي. موږ باید ډېر هڅه وکړو چې دغه خپل محیط ډېر پاک او صفا وسازو تر څو وکولی شو چې په سم ډول تنفس وکړو او له امراضو نه خودداري وکړو.
دا چې د طبابت لاړخه ککړه او له دوده ډکه هوا زموږ روغتیا ته څومره زیان رسولی شي، په دې اړه د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل تهران راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په ژمي کې هوا یخه وي او د یخنۍ سره د مبارزې په لاره کې خلک خصوصا په ښاریاتو کې کوشش کوي ځانونه ګرم وساتي، او د ګرم ساتلو لپاره د مختلف میتودونو نه دی کار اخلي. یو له هغو نه د زغال سنگ سوځول دي، او دوهم د ګاز نه استفاده کول دي. دا دواړه په اصطلاح د انسان لپاره موزر دي او خوفیه شکل سره حتی انسان کولی شي له مرګ سره مخامخ کړي. د زغالو سوځول په دې معنی چې هغه کله سوځول کیږي دوا نقص لري، یو دا چې په داخل دی اتاق کې څوک چې استراحت کوي نو که هیانه خدای نه خواسته سکاره لاندې وي او یا صحیح شکل سره صاف نسی نو د کاربن مونوکساید پویزننګ سبب کیږي چې د مرګ ګواښ هم سره مخامخ ده. د دې له خاطر نو باید کوشش وسی چې لرګي لاندې نه وي، زغال لاندې نه وي، او په ښه شکل سره وسوځول شي پاک صفا تر څو هر دود ورسه چې لري هغه به هر روزي او د انسان تسمم سبب نشي. دویم خبر دا ده چې دغه کوم زغال چې بعض خلک بیا هم سوځي امکان تر هده خو کوونه سوځول چې ښه ده، اما که چېرته سوځول کیږي نل یې باید ډېر جګ وي تر څو هغه دود لرې لاړ شي. پرته له غنه دا دود د انسان د تنفس په وخت کې د انسان سږو ته مشکل پیدا کوي او تنفسي ستونزې راولاړوي چې ټول زهري مواد دي. د ګاز نه استفاده هم په عین شکل، هغه څوک چې د ګاز نه د بخاري په توګه استفاده کوي کوشش دی وسی چې اول خو استفاده ونه شي. که بیا استفاده کیږي د هوا د ورود او خروج لپاره باید یو منفذ په اتاق کې موجود وي. احیانا که چیرته موجود نه وي نو د اکسیجن د کموالی سبب کیږي، په دې معنی هغه کوم اکسیجن چې په داخل د اتاق کې ده هغه استاج ته له منځه ځي. بعضې اوقات داسې هم کیږي چې څوک ګاز ولګوي او بیا د شپې ورته ویده شي نو هغه ګاز خلاصیږي. نو کله چې ګاز خلاص شو نو د انسان د تسمم سبب کیږي. تاسو به لیدلی وي په دغه شپو ورځو کې د موږ په ولایت کې او په نورو ولایتو کې د ژمي په رارسېدو سره دغه پیکې زیاتې شوي دي. کوشش وسي چې د ګاز بخاري نه یا استفاده ونه شي او یا که کیږي هم ډېر ورته متوجه اوسیږي چې تر سهاره پورې ورته کښېننی یا ورته ویده نه شي چې د انسان تسمم سبب کیږي یا خدای نه خواسته مرګ ګواښ سبب کیږي. نو دا هغه هدایت و چې د صحت له نظره د بخاری او ګاز په رابطه وو. ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو د داسې یو ټکنالوژي نه استفاده وکړو چې هغه د انسان لپاره ګواښونکي نه وي، خصوصا که چېرته برق نه استفاده وسي یا لرګیو نه استفاده وسي هغه به ښه وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د چاپیریال ساتنې له چارواکو سره هم اړیکه ټینګه کړو خو بریالي نه شو. باید ویل شي چې هر کال په افغانستان کې خلک د ژمي په موسم کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوي او له اړوندو چارواکو څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی. Thank you.
قدر من اوریدونکو له افغانستان مو د تهران رادیو د خبريال راپور واوریده. د هغه ورځې په هیله چې په افغانستان کې د خلکو ستونزې من جمله د هوا د ککړتیا او اقتصادي ستونزې حل کړی شي، لا تاسو اجازه غواړو او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمن اوریدونکو، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو چې د حسن خلق یا د ښه اخلاق تر عنوان لاندې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، شک نشته چې د ټولنیزو اخلاقو سرچینه د کورنۍ کلک او مضبوط بنیادونه دي، او بالکل همدا وجه ده چې کورنۍ د سوچا محمدي اسلام په کلتور کې ځانګړی رول لوبوونکې او برخلیک ټاکونکې موقعیت لري. خو هغه څه چې په دې لړ کې د پام وړ دي دا دي چې د کورنۍ د جوړولو لپاره هدف او انګیزه په کار دي منطقي او عقلي اصول ولري. ځینې خلک په احساسي انګیزو سره د ژوند ملګری غوره کوي او یوازې ظاهري ښکلاو ته یې ګوري، بې له دې چې باطني ښکلاو ته یې ډېره لږه پاملرنه وکړي. ځینې نور کسان بیا د کورنۍ د جوړولو لپاره یوازې اقتصادي اړخونه او د مال او پانګې پړکپړوک په نظر کې نیسي. ځینې د قدرت د جاذبو او سیاسي انګیزو په بنیاد د خپل ژوند ملګری غوره کوي، او یو شمیر نور کسان هم د هغې ګرمي مینې په وجه چې لږه موده پس سړیږي د کورنۍ د جوړولو په فکر کې کیږي. دغه ټولې انګیزې د هغه ودانۍ په شان دي چې مضبوط او کلک بنیاد نه لري او په یوې وړې شان زلزلې سره نسکورېږي. په حقیقت کې د کورنۍ د ړنګېدا او د ورځ په ورځ زیاتېدونکو تعلقونو یوه ډېره مهمه او ستره وجه د ودونو د انګیزې او هدفو د بنیاد همدغه لړزانتیا ده چې په احساسي، اقتصادي، سیاسي او عشقي بنیادونو سره جوړیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په اسلام کې هغه کورنۍ لوړ او ځانګړي موقعیت لري چې د ګډو اعتقادي اصولو او مضبوطو دینی باورونو او د عقلانیت پر اساس جوړیږي. قرآن کریم دغه ګډ اصول د سوره احزاب په 15 مبارک آیت کې داسې بیانوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسامعين والسامعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بیشک چې خدای تعالی مسلمانانو سړیو او شزو او مؤمنانو سړیو او شزو او اطاعت کوونکو سړو او شزو او رښتنیو سړو او شزو او صبر کوونکو سړو او شزو او عاجز کوونکو سړو او شزو او صدقه ورکوونکو سړو او شزو او روژه نیونکو سړو او شزو او د خپلو شرمګاهو پاک ساتونکو سړو او شزو او د خدای ډیر زیات ذکر کوونکو سړیو او شزو لپاره بخښنه او لوی اجر تیار کړی دی. دا مبارک آیت پر خر و شانه توګه د هغو ګډو اعتقادي، اخلاقي، کرداري او عملی اصولو بیانون کیدی چې باید په ټولو ډګرونو په تیربیا د یوې مضبوطې او پاتې دونکې کورنۍ د جوړولو په وخت په نظر کې ونیول شي. دغه ګډ ټکي د کورنۍ په مرکز کې مناسبې او مساعد زمینې برابروي څو ښځې او سړي د یو بل په ملتیا سره د مادي او معنوي تفاهم او تکامل د لوړو څوکو په لور لاړ شي او د روحي، رواني او اخلاقي آرامښت او ایمانه په ډکه فضا کې ژوند تیر کړي او له هغو پریشانیو او استرابونو لیرې واوسي چې نن سبا د کورنیو مرکز ګواښي.
ګران اوریدونکو، یو ډیر مهم او څرګند ټکی چې په دې مبارکیت کې ځان ته پام اړوي دا دی چې مسلمان او ایماندار ښځې او سړی خدای ډیر ډیر یادوي چې له دې کاره دا نتیجه اخیستلی شو چې په خدای باندې باور او خدای محوري یو بنیادی اصل دی چې د کورنۍ په تر ټولو لوړو ژورو کې ورته باید پاملرنه وشي. قرآن کریم د دغه ډول کړچا لره د نحل د مبارکې سورې په 9 آیت کې داسې انځوروي: خره حزه او یا سړی چې خاونی کار وکړي په داسې حال کې چې ایمان لري، خامخا به ورته یو پاک ژوند وروبخښو او ورته له هغه سره ډیر غوره او لوړ انعام ورکوو چې ترسره کړي دي.
په دې وجه که د کورنۍ مرکز الهي خوی بوی ولري او د ایمان او غوره اعمالو نور د ژوند فضا روښانه کړي، نو شک نشته چې د الهي انعام او آرامښت د رحمت سیوری پرې غوړیږي. پر دې سربیره په دغه شان ګرم او باصفا مرکز کې نور نه یوازې د کړچاري او گفتاری چلنجونو او ګډوډیو هیڅ نښه نه وي، بلکې پرې مهرباني، مینه، محبت او اخلاص او صمیمیت واکمنیږي. مهربان خدای د دغه ډول شایسته کورنۍ په مرکز په عقل د سورې روم په 20 آیت کې داسې فرمایي: او د هغه له نښو دا دی چې ستاسو لپاره یې ستاسو له جنسه مېرمنې پیدا کړې چې ورسره آرام ومومئ او ستاسو ترمنځ یې مینه او مهرباني پیدا کړه. بېشکه چې په دې کې نښې دی د هغه چا لپاره چې فکر کوي. په دې وجه په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو هدف هغه مرکز دی چې پکې د تفاهم، د همفکرۍ او مادي او معنوي ودې او کمال زمینې برابرېږي او په هغې کې داسې نزل وروزل شي چې لوړ اخلاقي او انساني ارزښتونه پکې راڅرګند شي. یو غوړېدونکی، هدف لرونکی، پوه، د پوهې لټونکی او کمال زیږونکی نسل څو وتوانېږي د راتلونکو نسلونو لپاره مثال وګرځي. د اوسنۍ زمانې په اپوټه چې د کورنیو د سره پاشل کېدو او د بې ضابطۍ او هوسناکو ودونو په وجه نه یوازې د اړیکو د ټینګښت، مهربانیو او جذباتو هیڅ نښه پکې نشته، بلکې کوم اولادونه چې په دغو لړزاندو مرکزونو کې روزل کېږي یو بې هویته او سربداله نسل دی چې هر لوري ته ځي او د هر چا خبرې او کرچار منی او دومره بې ارادې دی چې حتی د خپل جامې، د ژوند د طریقې او رودې او د خپلو ویښتو د سټایل د غوره کولو قدرت نه لري.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو دغه پروګرام خوښ شوی وي. خوږ اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ موږ ته خپل لیکونه پر یا تنقیدونه یا کومه مشوره راولېږئ، نو زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خوږ اوریدونکو، موږ د ستاسو د مشورو، انتقادونو او دغه راز د وړاندیزونو په تمه یو. نور زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور هر چا تر چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای
په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.